سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. ام پایل په خبرونو کو ایران د افغانستان لپاره د خپل هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی له دندې لرې کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویلي د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر عباس راخچی په حکم علی رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. ښاغلی بیگدلی چې د کاظمی قومی پر ځای ګمارل شوی پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کونسلي چارو مرستیال و. د ایران د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده پای ته رسول شوې او د پخوا په شان به د افغانستان په چارو کې ګړی استازی د ایران د باندنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې کار کوي. بیگدلی تر دې وړاندې په قزاقستان، آذربایجان، قبرس او ترکیه کې د ایران د سفیر په توګه دندې اجرا کړې دي. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي هم وګټله. د کرکټ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 10 بجې پیل شوې وه، اماراتو لومړی توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په درشاورونو کې 80 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصیر درې، عبدالعزیز خاطر او روح الله دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې وکړای شول په 2 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړي. د افغانستان لپاره عزیز الله نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې سره افغانستان د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د 19 کلنو د کرکټ د درې اړخیز سیریز پای لوبې ته لار پیدا کړه او تمه ده د نومبر په 6 یعنی سبا نه بل سبا له پاکستان سره فائنل لوبه وکړي. په پاکستان کې د پولیو درې نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او ورسره په دغه هیواد کې سږکال د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر 1550 ته ورسید. پاکستانی رسنیو نن ویلي تازه پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ثبت شوې دي. په پاکستان کې له 1550 پیښو څخه 15 په بلوچستان، 15 په خیبر پښتونخوا او نورې د دغه هیواد په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی. که څه هم چې په جنګ ځپلي غزه کې هم سږکال د پولیو د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د زعفرانو اتحادیې مرستیال سید عبدالواحد سادات وایي په هرات کې له 500 څخه تر 2000 پورې ښځې د زعفرانو په پروسس پورې بوختې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د زعفرانو د اتحادیې په وینا په افغانستان کې د زعفرانو 50% پروسس ښځې کوي. راپورونه وایي ډېر شمېر نجونو چې طالبانو پر زده کړو بندیز لګولی د زعفرانو کرکیلې ته مخه کړې. د زده کړو تر څنګ له عامه ژوند او اقتصادي فرصتونو څخه محرومیت هم سبب شوی چې ډېرې ښځې د زعفران د پروسس په څیر دندې پیل کړي. او د اردن په پلازمین عمان کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د ډزو راپورونه ورکړل شوي. رویټرز خبري اژانسي وی امنیتي سرچینې او دولتي رسنۍ نن یکشنبه ویلي چې په دې پیښه کې یو وسلوال کس وژل شوی او درې پولیس ټپیان دي. د اردن دولتي خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې یو وسلوال کس وروسته له هغې ډزې وکړې چې پولیسو پر لومړی هغه د پولیسو پر ګزمې ډزې پیل کړې. عیني شاهدانو ویلي د اردن پولیسو د ډزو د غږونو له اورېدو وروسته د سفارت ساحه چې پولیس پکې پراخ حضور لري کلا بنده کړه. په دې ساحه کې وخت ناوخت د اسرائیل ضد مظاهرې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بغلان کې په نهرین کې پر عبادت کوونکو باندې د بریت پړه په غاړه اخیستې ده. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې په فرقه یي شخړو کې لږ تر لږه 15 نور کسان هم وژل شوي دي. د کورمې وروستی حال زموږ خبریال درکوي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړي دي څلور طرف ته.
پسیما کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکا او داسې نور په آزاده توګه کوي.
د عمران خان د ګوند تحریک انصاف پلویان نن د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په لور د احتجاج لپاره روان دي، خو حکومت پر لارې بندي کړي دي. هلته دغه تحول سره د افغانانو ستونزې هم زیاتې شوې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړي دي. څلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
د غالۍ اوبدونکو افغانو ښځو د ستونزو په اړه مو هم خبرو.
یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم، و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شما درد میشیم، پورا درد میشیم، خود ما خونک میخرسیم، بغل میشیم دیگه.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د اسلام آباد او کورمې د تحولاتو په اړه باندې ریپورتونه ورسته. خو لمړی ورزو بغلان ته، هلته چې د پنځمه په ماخام باندې په یو خونړي برید کې د نهرین په ولسوالۍ کې په یو زیارت باندې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د برید پړه تازه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې منلې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس همدارنګه فرانس پریس د اسلامي دولت نومي داعش ډلې اعلامي په اساس ویلي دي چې په بغلان کې دغې ډلې حمله کړې ده. دغه کسان د سید پاچا جان په نوم په یو زیارت کې د ذکر په حال بوختو چې د شپې ناوخته پرې بریدو شو. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي 10 کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې به خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي، او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې که د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي، دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خنړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند مشران او پلویان د اسلام آباد پر لوري روان دي. که څه هم چې د دوی رهبر عمران خان په زندان کې دی، خو د ګوند غړي او مشران د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په لور روان شوي دي. د پاکستان حکومت بیا پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د دغه تحول په ارتباط باندې د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک او وروسته حال راکوي.
لارې تړلې دي او ملیشي پولیس او رینجر والا چې دي هغوی ځای په ځای شوي دي. خو دلته د تحریک انصاف چې کم ځایي کارکنان دي یا مشرتابه ده، هغوی لا نه دي راوتي. کېدی شي هغوی انتظار کوي دې ته چې کله هغه قافله راورسي د پښتونخوا نه، بیا به دوی هم راوځي. سو زینو کې لګ پوند خلک راوتل، خصوصا د فیض آباد کې لګ سات مخ کې خوډ شمیر ډیر لګ وو. پاره کې شپارس کسان پولیسو ونیول او خورولو د بای خوره کلکنه هوایي ډزې وکړي او فرې کړل. داسې ځای په ځای نور زینو کې هم درې کسان یا دوه کسان یا سلور کسان نیول شوی دي. خو هغه کې ځنه خلک غیر متعلقه خلک هم، مثلا په ډی چوک کې سلور کسان ونیول شو، یو خزه هم و. نو هغه پته ونه لګیدل چې څوک وو. پولیسو ویل چې دا غیر متعلقه خلک نه جرنالستان دي نه احتجاج کوونکي دي، نو دا د تسل راغلي دي. نو هغه ونیول. خو د پرونو رسې هم د نیولو یو سلسله شروع شوی و. په هغه کټول رغون کې نو دا 500 نه زیات کسان نیول شوی دي تر اوسه. دا هغه کسان د پولیسو چې کوم ویان سره ما خبرو شو، هغه چې دا هغه کسان دي چې د تفیلین وړاندې سورز وړاندې اسلام آباد ته راغلي تحریک انصاف کسان دي، زیات پکې د پښتونخوا نه راغلي دي. او د دوی دا خیال و چې کدا قافله را دنه نشو اسلام آباد ته، نو موږ بدلته نه نه بیا لاریون کوو یا به پرلت وو. نو دا په هغه کسانو کې دي د پزنو کورونو کې ځنه پاسټرونو کې دي. خو ستونزه چې کومه جوړه شوې ده، کوم خلکو ته هغه خلک دي چې یا دلته وظیفې کوي یا چې سبقونه وایي، هغه پاسټلونو کې او یا په ګیسټ هاوسونو کې اوسېږي، نو هغه ټول بند کړی دي. هغه تړلې دي او دا خلک به هیڅ داسې لکه به کور چې شي کنه، لکه د تلو لارې هم بندي، اسلام آباد او پنډي ته نه څوک راتلای شي او نه څوک راتلای شي. او دا دغه هم بند کړل، ستونزه او ګیسټ هاوسونه هم بند کړی دي. بل ځای په ځای په ډیرو ځایونو کې نه، په ټول اسلام آباد پنډي کې خونه خو ځای په ځای د انټرنیټ او واتس اپ سرویس هم بند دي. انټرنیټ هم نشته او واتس اپ هم کار نه کوي. داګه د وجه هم خلکو ته ستونزې دي. او دا اډیالا زندان چې کمزې کې عمران خان بند دي، هغه الته د ټول لارې بند دي، الته څوک ورتل نه شي. او دا چې دا اوسیدونکو زیات د خلکو خلکو اوسېږي، هغه خلکو ته زیات ستونزې دي په تګ راتګ کې، چې هغه مکمل شي کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په اسلام آباد کې د دغه نوی تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دغه یواد کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو لمخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د مظاهرو او لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو ان ایچ سی آر تیر شپه ناوخته په خپل واتساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټول لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپل ځانونو او خپل کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د تاسو ضرورت نه سوای دوی دې بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوی وي، بعضي خلک به نیول شوی وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوی، خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نه ورپسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولا کې زمونږ د ورور پته لګېږي چې دا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې نږدې دېرش تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر یې خوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د پاکستان په مسله کې تمکیږو. په د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیا او سنی ډلو د فرقي شخړو له امله د وژل شو کسانو شمیر تازه 15 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم د نومبر په 21 باندې لسګونه کسان وژل شوي وو چې په دې سره د ټول ټال وژل شو کسانو شمیر اوس 15 ته پورته شوی دی. یو نیم سل کسان هم د دواړو خواو ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس باندې د سنی او شیاګانو ترمنځ په دغو جګړو کې او نښتو کې له سپکو درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال طارق ورغزی ورسته حال راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مورچزن دي، که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزوره دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاده توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بلشخیل، خوار کلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځیږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 28 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلی دی. د دې دا چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوی دی، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دی نور تر مړکېدلو پس دا شمېره چې کومه ده 15 ته رسېدلې ده. او دا شمېره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلعي انتظامي راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلعي انتظامي تر مخه تر اوسه تر 1500 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بندي، بازارونه چې کوم دي هغه تړل شوي دي، سکولونه بندي، او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی، خلک محصوره پاتې دي، او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا پټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په یو سر پوخلی ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورته مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین کې برخه اخیسته. دا کمپاین د نوومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر 13مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلي ویلي، د 14 ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو حق د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال 14 ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزه مو میتنه
زموږ داش پړه سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداده کلای زنای جوړی وشه شوه میتنه
دغه شند افغانستان د موترزو میرمنو د خوجوش غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلامي په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان موترزو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټي سخونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمی کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو وروسته د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالری بس پنا تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بي وزله او لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګ 1 تریلیون ډالرو بودیجه د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د کاپ نهویش په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارد ډالری موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شوه شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې وه د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نه ویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبری اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبری اژانس وایي چې نړۍ نږدې لس کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبری اژانس یادونه کړي چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بېوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
اوس هم ورزو د غالی اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر ښځې او سړي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالی اوبدلو په کارځایونو کې په کار بوختي وایي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له غالی اوبدلو کمې پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چاره هم نه پې کېږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالی اوبدونکي باید له تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
قلم بافی کار سخت است که ما د قلم بافی مریض میشم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالی اوبدون کې د وای چلتیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالی اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو ویې ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي.
بخاطر مشکل
اقتصادي ستونزو لامل غالی اوبم. یو غالی په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالی اوبدل ډیر سخت کار دی. له دې امله مې ملا اوږې پښتورګي او سینه درد کوي. له شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي.
عبدالرزاق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالی اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالی ډیرې خاورې لري او هغه کسان چې غالی اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کیږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سویم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کېدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
شو که کسان چې غالی اوبي په سری ناروغیو، سینه بغل او د تنفسي انتاناتو اخته کیږي. د سږو او ستوني په برخه کې درد او سوزش پیدا کیږي. هغه کسان چې په دې صنعت کار کوي باید له ماسکونو استفاده وکړي او د دوړو څخه ځانونه تر ممکن حده وساتي.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکو له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمه تنخوا ترلاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډی په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یادې ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیونه متر مربع څخه 303 میلیونه متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي. او د غالیو د تولید ارزښت 310 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالیو اوبدل کیږي، په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.